سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې تاسو موخه کلا ساده رادیو ناوړي د پښتو یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د هند ترواک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوی دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا د وزرم کال راهیسې دا په کشمیر کې تر ټولو خوندړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګري زونه بخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 10 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجمع تر نامه لاندې په ناسته کې لاسلیک شول. د سه‌شنبه په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومنګارین ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګاسو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. او روسیې یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه و یوه ښځه وژل شوې او 18 نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو 4 کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړي چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیې پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مقبول کې قدر منو بل لیسه کون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشر غواس پې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن دریم دوسته هله د تاسو ټول قدر منو بل لیسه کون کې برات روغ او چور صحت مند او سری او صحت چم وګون پتن می تر نو زده کون کو د چیز مرسته سو د جغرافیه مسمن دریم دوسته نو هله د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو زده کون کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې ورځ به مراته سور باندې بحث ولرو رو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې په پرې هم درنګ از مراته سو د نن ورځې در سیاحت به هم حق موزګانې چې نن ورځ به مراته سو په لوست ول ولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیدایم هله چې د لوست تر پای پرې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي ځکه کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې مرجع تاسو د کرنې او همچنان د سرنګ د مالداری په حق له معلومات لاسته راو نو نن ورځ په لوست کې مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسته راو چې ستوي او لته څخه مرسته تاسو هدف سړي خو ځکه کو کشیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرو تاسو داسې ویلې سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نسو ویلې چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره ده، ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چې دي د کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته شوي دي، ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپلو اولادونو روزنه پکړ وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي، چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40 وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره هم مخامخ دي. که چیرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسې، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډایه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دغه کومه کرنیز حاصلات چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویلې سو نه یوازې چې کرنی اټای موږ تاسو د دې څخه بشپړوالې سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري، چې موږ تاسو سره کولای شي په صنایعاتو کې هم بشپړوالی واخلي. ترونو ځکه کوم هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی شي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي. او خاوره باید بشري واوسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورو له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي، چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه توګه سره ده، نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونو ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم کوخته دی کیدې دم پر تاسو پوسی او اوسې جی وسام د لوس راتلونکو برخې ترازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجوده واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوي منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې کچېرې موږ تاسو سوداګري کوو، کچېرې صنعت کارونه باندې اخته یو، کچېرې په یو دفتر کې کار کوو، کچېرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمېرل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدر مونږ ځکهون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خیزو انرژي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو بله برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکي ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولی سو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولی سو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وی کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوي کېدونکي سرچینې چې دي چې هغه بیرته نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سو ځین جوړولی. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، که چېرې موږ او تاسو وسوځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کېدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپېریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. او زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي ده چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږئ او سم معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ. وسندلو سره تلونکې برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږئ. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. که درمو نو ګللې زكون کوزه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشریح غواس پېما د ول سب ټولګي جغرافیه مضمون درې ولستا. هله د چ تاسو ټول که درمو نو ګللې زكون کې برات رو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن مې. که درمو زكون کو د تل به سيريو زله به هم یادوري کوم. هله دین سي زستا ستنن مزینه ولوس پېل کان تاسو ټول پر زكون کې باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولر. تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. که درمونه وګورئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه یې، دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او هم چنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل په ځان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسته راوړو. په ژو قدر منځ زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشلی وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم یې سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېږي چې دغه حکومتونه غازي امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي وو. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي وو نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې او سرو زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هیواد کې او هم چنان د وخت د لیشت او رالیشت د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیشت او رالیشت لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې وکړي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 9 واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاوره پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. کپلان او خلاص ډول سره وایو ترنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه وو او د ولایت اداره چې وو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسره لومړی به والی ټول نظر پراچو ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارون چې وو هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل یعنی د ولایت کوم چارج به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل خو د ولسوالۍ کوم چارج به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1400 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 پورته سو چې 4 شاري ساحې وي او 2 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و د هم اور 8 یا هم ورته اضافه سوال. خو په وروستۍ کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 3 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی چې له هغو جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 وایم او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول خپل ځان مضمون سره ولولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لمړني شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی، او هم چې نن دی ولایت مرکز شهر چې دی هغه خپل د کابل شهر دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار شهر دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800.34 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات شهر دی چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.25 ته رسېږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کېږي، دا هم 10,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې رسې. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز چې دی د جلال آباد شهر دی چې 10,001.5 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو، تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کېږي، یعنې هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای سوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتئ، په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي چې په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کمه اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنې دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنې د برق ښار څخه پیلېږي چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپیریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړې دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه من.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځای کې خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او د شنډو زیات خوشيږي. به یو متن ورته ورسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله اند سره وړه، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیسه حراج نشته. خو په ټوله کې پخښاله کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوی دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده. یا شي الله فرمایشي: يا ايها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایا او د مؤمنانو خلته تو وایا چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته: ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. دا کنه نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک خوشحالیان تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ځای حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده. څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دغه خوښي ده.
دقیقا ده، هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شیعه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلاوند خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په خارج سوډر بستان په هواد کې زما یو دوست و، دغه د بچي واده وو. نو ما ته وی چې ته یو څه خبره وکاو د خلکو ته، ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کون، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کون وو. نو دلته تقديري بل یو کس ته بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري، شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو اگر ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تخدیر هغه څه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان کوچنیان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واخه ځنه خوشاله شو. ما مایک مرتبه ورکوم او هغه پروگرام مخکې بوتلز. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره فکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي، صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل دلته بلا بلا سندری هم دوتا زنگری سوی دی بیدا میرمنی اخلی پا موبایل که مثلا یا سندر پلیکی یا ام پیچری چورتا بایی پا دیکی پلیکی پا دو غبان نیموز بندیزون لگی دلی دی چون را دی افغانان پرو هیا بانده دا بد تاثیر کولی سی چه دوی اغا خپل دی خواخی مراسم هم نیسی کولی چه ولمانجی
دی خلکو پا خوشحالی بانده بندیز لگی دل یا خلکو تا دا حق نور کول چی دوی خوشحالی و کوی او یا دوی نغواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصه د حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټې راته وایي کله چې واده دی واده په ډول باندې لمانځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندرې ویل وي هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدودې دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي کېدای شي بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی د زموږ ستاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا ووایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي پلان جنۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالۍ ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم کشرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت ځوان ته ورکول کیږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدی چې ستاسو یو چپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د چپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغه هلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امید کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلا ورته وکول چې ټول خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو ګر رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي تور ولګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بل تر وشړلو او د لورکی د خبره وار ودا نو لورکی ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافق هم خیر دی کدی چې ته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوښته و ډیره زیات خولې و نو شای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لول خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو او ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته او ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته بمدی روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله جهاد حر ورته منتظر وي او هغه ختم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلن هذا نکاح وضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا د نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراط دین د متاسف مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واخینه شي همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو یو سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی تزمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف و نشي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف و نشي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او موږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقوب سه ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ازادي راديو تلرويش ساعتا لتاسو سردا
شان خبر واکنا تان می تا غریب ولاد لک شان خبر واکنا لک میا دوا کنا لک میا دوا کنا لک میا دوا لک میا دوا کنا لک میا دوا کنا لک میا دوا Let me out of the water.
مینا شما چون بسم فن کار بسم ساد سر گزار بسم ساد سر گزار بسم دکھائی جانا دا پی جانو پت پالا کنا دکھائی جانا دا پی جانو پت پالا کنا لکھنی آتا وار